السلام علیکم او سهار بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې نن دوشنبه ده د تلیه میزان درویشتمه د اکتوبر میاشتې 15مه د ازادي راډیو خبرونې په نیم ساعته خبری مجله پیلوو په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسلوله جګړه وکړه نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کوو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وایي په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور د افغان نجونو له روبوټیک ټیم سره وکتل ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تېرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وایي په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده تدامیچی ماموتو دا خبره پروند مدینی چولنی اکادمیکو بنسټونو او عدالت غشتنی د ډلو د شیزینه غړو یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه ټاکنې هغه وخت واقعي استازیتوب کولی سي او اعتبار لري چې شزی په بشپړ ډول پکې ګډون وکړي او د ټاکنو په ټولو برخو کې شامل وي د یوناما د پرونی اعلامیې په حواله د ولسی جرګې د روان انتخاباتو 14% کاندیدان شزی دي چې د تیرو ټاکنو پرتله زیاتوالی شي او د رای ورکوونکو 22% شزی دي په پام کې ده د ولسی جرګې انتخابات د روان شنبه په ورځ وسی د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور ایوان کاتشم د افغان انجنو له روبوټیک ټیم سره وکتل ایوان کاتشم په خپل فیسبوک پاڼه د دې کتنې ویډیو خبره کړې او ویلي دي چې د دوه انجنو ملاتړ کوي څو یو سوله ایز او آرام افغانستان ته د رسیدو په برخه کې د دوی هیلي پوره سي د دراتونکو انجنیرانو مشرانو او روبوټ جوړونکو له ویډل سره يم چې د افغانستان دی د تیر کال امریکا ته پراتلو سختي وګاللې هله د چي سش کال آسان راغلي وي خو پرشته چې پټول نړي کې ګڼ خلکو ته الهام ورکړ په افغانستان کې هم همدارس او ماته شخصا ډیر الهام بخښون کیو د افغان روبوټیک ټیم یا روبوټ جوړونکو لوی غړي رویا محبوب ایوان کاتشم ته وویل چې د افغانستان د ساينس او ټکنالوژي د شوونځي په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړي حضرت الله ځاځي نوم په یو ریکارډ کې شامل سو ځاځي په شپږ بالونو شپږ دېرش منډې وکړې هغه کار چې تر دې مخکې په شلاوره مسابقو کې یوازې دوه لوبغاړو کړی وو شغلی ځاځي پرون وویل
د افتخار ځای دا ځکه پر سړی کوشش کوي چې یو ریکارډ جوړ کړي نو کرکټ دا ریکارډ د پاره یو لوبغاړی چې راځي نو هغه ځان ته یو ټارګټ ټاکي چې ریکارډ جوړ کړي نو زما هم کوشش همدا او هڅه مې همدا تر څو یو ریکارډ خپل په نوم کوم نوی ریکارډ جوړ کړم نو هغه شکر الحمدلله دې میچ کې مې شپږ چکو ریکارډ هم جوړ کړ او تیسرین ففټي ریکارډ هم جوړ کړ نو الله هم شکر گزار یو
د حضرت الله ځاځي ټیم کابل ځوانانو که څه هم د بلخ د ټیم په وړاندې د 215 منډو د هدف په پوره کولو کې پاتې راغی او په 21 منډې یې لوبه وبایلله خو د ده لخوا په 12 بالونو د 28 منډو ترسره کولو د ګڼو خلکو پام ځان ته واړاوه پرون په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په دویمه لوبه کې چې د شپې ناوخته ختمه سوه د پکتیا پاندرز ټیم د ننګرهار ټیم لخوا د 128 منډو ورکول سوی هدف پوره کړ په داسل کې چې وو وکټې او دو دیرش بالونه یې په لاس کې وو له دې سره د بلخ ځوانان او پکتیا ټیمونه د نمرو له مخې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د جدول په سر کې ځای لري ایرانی چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تېرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی د ایران د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسینی اجایی په حواله ویل سوي چې د یکشنبې په ورځ د ایران 11 نور پوځي منصبداران د دې قضیې په تړاو جلب سوي وو اجایی ډېر جزئیات ورنه کړل خو ویل چې یوه پوځي محکمه په دې اړه کار کوي په پوځي یونیفورم کې وسلولو د سپتمبر پر 22مه د ایران د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وکړه په دغه برید کې د سپای پاسداران انقلاب د غوړیو او ملکیانو په شمول 24 کسان وژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې او هم په خوزستان کې میشتې بلتون غشتون کې عرب ډلې ومنه سعودي عربستان خبرداری ورکړې د هر هغه بندیز په وړاندې به ځوابي اقدام کوي چې د ژورنالیست جمال خاشقچی د تری تم کېدو له کبله پر دغه هیواد لګیږي د بریتانیا فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس اس پی ای پرون د دغه هیواد د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي او په شدت به د هر اقدام ځواب وایي. سعودي له اصل خبریال جمال خاشقجي چې د سعودي د شاهي حکومت له منتقدانو څخه وو د اکتوبر پر دویمه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی و، خو له هغې راوروسته یې مړی او ژوندی ورک دی. د ترکیې چارواکو ویلي چې خاشقجي په قونسلګری کې دننه د سعودي د ایجنټانو لخوا وژل سوی، خو سعودي دا خبر بې اساسه بولي. تمه ده د مقدونیا پارلمان نن د دغه هیواد په اساسي قانون کې د مقدونیا د نوم د بدلون په باب پر راوستل سویو تعدیلاتو مباحثه وکړي. د دغه کار هدف له ګاونډي یونان سره د لسګونو کلونو لانجې هوارول دي. د یونان او مقدونیا حکومتونو سږ کال په جون میاشت کې یوه موافقه وکړه چې پر اساس یې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي. په بدل کې به د پخواني یوګسلاویا پر دغه جمهوریت انتقاد نه کیږي چې غواړي هم په ناټو او هم اروپایي ټولنې کې شامل سي. خو د سپتمبر پر دیرشمه په یوه ټول پوښتنه کې 90% ګډونوالو که څه هم د دې موافقې هرکلی وکړ، خو وروسته معلومه سوه چې د رایې پر شرایطو برابرو یوازې 34% خلکو په ټول پوښتنه کې برخه اخیستې او نتیجه یې بالاخره لغوه سوه. د دې لپاره چې دغه ټول پوښتنه قانوني حیثیت خپل کړي، باید د رایې ورکولو پر شرایطو برابرو 50% کسانو پکې ګډون کولی. د افغانستان د پاکستان پوځیانو پرون پر ډیورند کرښه وسله وله جګړه وکړه.
په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نښتی ده. په دې جګړه کې اوس هم خال خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د هلمند په ځینو ولسوالیو کې لا هم راکړه ورکړه په پاکستاني کلدارو کې، خو ځینې کسان یې مخالف دي.
زه افغان یم، پاکستاني کلدار ته زه یو ذره ضرورت نه لرم. زه ته کوزده کوم په افغاني کوم، کلور کوم په افغاني ورکوم. دا زه افسوس افسوس.
په خبري مجله کې په بهرنیو راپورونو کې اوري چې سعودي عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندي ځواب ورکړي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د تری تم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. د ژوند په رنګونو کې د ولس له یو مشر سره خبرې شوي.
وره ولس مسی سي اول خدای بس دغه قوم په خو اخلاق راټول کی او خدمت ورته کی. کوم دې دو وس کیږي
تر اونیو بجو نور مسائل هم څیرو. سیاسي رادیو ته غواړیست. د افغانستان او پاکستان پولیساتو ځواکونو پرون د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. جګړه وروسته له هغې د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سرو څاهانو سیمه کې پیل سوه چې افغان پوځیانو د پاکستاني ځواکونو لخوا د غزن سیم د غځولو مخه ونیوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چا ته اجازه نه ورکوي چې پر افغان خاوره برید وکړي او د دې قضیې د هواري لپاره هڅې کوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د پاکستانی حکومت له لوري د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځولو پلان بیا تازه لانجه رامنځته کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې په ماسپښین د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سره څاهانو کې جنگ پیل شو. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو د اغزن سیم د غځولو ممانعت وکړ چې بالاخره خبره څو ساعته جګړې ته ورسېده.
د پاکستاني ځواکونو لخوا په هغه سیمه کې سیمې خردار لګېدلو د افغان امنیتي کونه سرحدي ځواکونه د دې معنی ګرځېدلې دي چې په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نښتی ده. په دې جګړه کې اوس هم خال خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د یکشنبې په ورځ د کندهار د سرحدي ځواکونو د درېیمې لوا سرتیري د سپین بولدک او شورابک ترمنځ د سرو څاهانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په وړاندې درېدلې. د دې لوا درستی ځوال ډګروال امین الله ازادي راډیو ته وویل څه باندې 200 پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای دي او نور مرستندوی ځواکونه هم غوښتي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د وی د دې قضیه د حل لپاره هڅې روانې دي، خو په ټوله کې افغان حکومت د دې خبره چاته په خپل خاوره د بریټ اجازه نه ورکوي.
افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هغوی والويش خاوره هم څوک یې لاندې کی او یا په دې برخه کې چې د حکومت د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. ټول هغه لارې کاغذ ډیپلوماټیکي دي او هغه نور لارې چارې دي له هغه به کار اخیستل کیږي تر څو د ستونزې حل شي.
افغانستان او پاکستان د سولې او ثبات لپاره د عمل پلان هم لاسلیک کړی چې پکې د یو بل د خاورې درناوی یو اساسي رکن جوړ جوړوي. په وروستیو څو میاشتو کې د پکتیا په ځاځیو، د خوست په تڼیو او د پکتیکا په برمل کې څو واره د اغزن سیم د غزولو په نوم د پاکستاني ځواکونو د وړاندې راتګ رپورټونه ورکړل شوي. د پاکستان پوځ وایي اغزن سیم د سرحدي سیمو د امنیت او د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي. پاکستانی پوځ داسې وخت د اغزن سیم د 500 میلیونه ډالریزې پر مصرفه پروژې په لګولو ټینګار کوي چې د هیواد اقتصادي په وروستیو کې سخت زیانمن شوی او له نړیوال مالي صندوق یې د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو پور غوښته.
عمردل چې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. په هلمند کې پر کلدارو بندیز لګول سوی خو لا هم په خراب چلیږي. ولې؟ که څه هم د هلمند چارواکو د یوه منظم پلان له مخې د پاکستاني کلدارو پر چلښت بندیز لګولی، خو داسې ښکاري چې هیچا یې له راکړې ورکړې لاس نه دی اخیستی. الیاس دایی راپور لري.
بازار د پریمانه وطني توکو ډک دی، خو کله چې د قیمت پوښتنه کوي دوکاندار حتی د افغانیو نرخ لومړی نه وایي. داسې ښکاري چې څه کم میاشت مخکې د هلمند د دولتي مسؤلونو لخوا د پاکستاني کلدارو پر کاروبار د لګول سوي بندیز عملي کېدل اسانه نه دي، وخت اړتیا لري.
دا ولاک په پدری نیم سو لا راغلی دی، اوس خپل پر سر وکړو په خدای کې ګټه ماته بدی کې نه پېما چې د ګراک چلاوي.
که ته هم د هلمند دولتي مسؤلونو د ولایتي نظامی شورا په پریکړه کې د پاکستاني کلدارو پر کاروبار د نقدي جرمي خبر هم ورکړی دی، خو د لشکرګاه هټیوال وایي د کوم ځای چې دوی لشکرګاه ته مالونه راوړي هلته افغاني نه کارول کیږي.
د کوم ځای څخه چې موږ د تشیان راوړو د هر ولایت څخه په هغه ځای کې کالداري چلیږي، لکه په نیمروز کې تومان دی، په هرات کې ډالر دی، په کندهار کې کالداري دی. د دغه درو څلور ولایتو څخه د کابل څخه هم دمدم شنه، کابل لا اکثریت ډالر دی، خو چکانه سودا به په افغاني دی. نو ځکه موږ تم کالداري چلو، دلته بیا په تبادله کې موږ توانیان کیږو. نو دغه دا خبره به داسې چې باید په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ټولو ولایتو باید افغاني هویت شي، یعنی د سولې سوارې است چې هغه د افغاني او د کالدار توپیر نشي کولای.
دوی وایي که په ګمرکونو کې د کلدارو پر راکړه ورکړه بندیزونه چې د هلمند نه بهر دیونه لګول سي، امکان نه لري چې پر پاکستاني روپۍ دي تر دې جدي بندیزونه هم عملي سي. اما ستاسو داسې خلک چې خپل هر ډول کاروبار د پاکستاني کلدارو په ځای په افغانیو کوي، د لشکرګاه اوسیدونکي حاجی مسجد خان راتول.
پاکستان خپل قانون، خپل اسلامیت، د پاکستان سره د زما په څه زه افغان یم. پاکستانی کلدار ته زه یو زره زمرت نه نم، زوی ته کوزده کوم په افغانۍ کوم، کلور کوم په افغانۍ ورکوم. دا ځای افسوس افسوس دی چې خطبه په پاکستانی کلداری وایي، بیخي افسوس دی. په افغانۍ ولې نه وایي؟ کلدار هیڅ موږ ته هیڅ رقم یو ارزښت نه لري. که موږ و دغه شي ته ارزښت ورنه کړو، دا شي ته موږ ارزښت کړی.
کبل شکرګاه کې د یو شمېر لویو معاملو تر څنګ ځینې کسان عادي سوداوي په کلدارو کوي، خو په لورو پرتو سیمو کې په خاص ډول هلته چې د وسلوالو په ولکه کې دي په افغاني کاروبار صفر بلل کیږي. لدې جملې د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې چې د پاکستان سره پر سرحد موقعیت لري، کتون کې د افغانستان بانک کمزوري مدیریت او په بازار کې د افغانیو کمښت ته کلدار د چلښت علتونه بول، خو په هلمند کې د افغانستان بانک د ولایتي څنګه مسؤول اسمت الله فضلي دواړه نه مني.
افغانۍ نه دي کمی، په افغانستان کې موږ 250 میلیارډ افغانۍ چاپ کړی دی د بازار د دوران لپاره، خو متاسفانه باید ووایم چې موږ یوازې 223 میلیارد افغانۍ په دوران اچولې دي. تقریبا 10 میلیارد دغه جملې څخه د افغانستان بانک په خزانو کې راکټ پاتې دي چې دغه څخه لا تر اوسه استفاده هم نه ده شوې.
که د هلمند د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د ولسوالیو بازارونو ته د کچاکي توکو چې اکثره په پاکستاني اروپایي رانیول کیږي یوې خواته پرېږدو، بازار د افغانیو ډک حساب کړو، نو بیا ولې لا هم کالداري په نږدې ټولو معاملو کې کارول کیږي؟ په هلمند کې د افغانستان بانک د څنګه مسؤل اسمت الله فضلي وایي تر هغو چې خلک په خپل خوښه کالدار ته نونه وایي نه بندیږي. محمد الیاستای، د ازادي رادیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راتو وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
استرالیای سنډی مارننګ هیرالد ورځپاڼه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو مشران غواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرو ته دوام ورکړي. ورځپاڼه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي دواړو لورو په قطر کې د جمعې د ورځې په کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د حضور او په دې هیواد کې د جګړې د سوله ییزې حل لارې پر مسلو خبرې وکړې او موافقه وشوه چې ولغونډې دې دوام ومومي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې پر قطر سربیره چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی، له سعودي عربستان، متحده عربي امارات، پاکستان او افغانستان څخه هم لیدنې کتنې ترسره کړې وي او د شنبې په ورځ بیا کابل ته د سفر په ترڅ کې د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره شریک کړل. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼه د افغانستان د ولسی جرګې د یوې کاندید د انتخاباتي کمپاین پر یوې غونډې د شنبې د ورځې د حملې په اړه لیکلي چې چارواکو د یکشنبې په ورځ د دغې حملې چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې وشوه د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 22 تنه وښود. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ویره شته چې د راتلونکې شنبې د ورځې د ولسی جرګې د انتخاباتو تر ترسره کېدو پورې نورې دا ډول پیښې وشي. ډیلی میل لیکي د ولسی جرګې د انتخاباتو په تړاو شخړو کې تر اوسه په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. له دې مخکې په هلمند کې په یوه انتحاري حمله کې د ولسی جرګې یو کاندید له څو نورو ملګرو سره ووژل شو. که څه هم په تخار کې د وروستۍ حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو د دغې پروسې د ګډوډولو ګواښ کړی دی. امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان د جګړې په اړه بیا په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو د شنبې په ورځ په دوو پکتیکا او سمنګان ولایتونو کې د دوو ولسوالیو د نیول کېدو ادعا وکړه او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ټولنیزو رسنیو له لارې په یو بیان کې وویل چې خوشامن ولسوالۍ وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. د خبرونې په وینا افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې، خو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو خبرې کړې ده. د لانګ وار ژورنال په وینا وسلوالو طالبانو دغه راز ادعا کړې چې د درای سوف ولسوالۍ هم له امنیتي ځواکونو تصفیه کړي او هغوی ته درنه مرژوبله اړولې ده. د خبرونې په وینا که څه هم امریکایي چارواکي ادعا کوي چې وسلوال طالبان ورخطا شوي او د حملو توان یې له لاسه ورکړی، خو لیدل کېږي چې هغوی تر اوسه په تعارضي حالت کې دي.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په دایش ځپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي او د خلکو مینې په بشپړ ډول تخریب سوي. دی وایي که حکومتي چارواکي د دې ولسوالۍ پرمختیایي کارونو او د امنیت خوندیتوب ته پام ونه کړي، نو خلک د خپلو سیمو کنډوالو ته نه راستنیږي. شاه محمود شینواری تفصیل وړاندې کوي.
د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل د یکشمې په ورځ په هغه ناسته کې چې د ننګرهار ولایت مرستیال په مشرۍ د یو شمېر ادارو مسؤلین دې ولسوالۍ ته ورغلي و، ویل چې د دې ولسوالۍ زیاتې سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او مهم مرکزونه هم له منځه تللي دي. خو د هغه په خبره په ټولو داعش ځپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، د خلکو کورونه او سړکونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. دی وایي که په دې سیمو کې امنیتي پوستې او خلکو ته د اوسېدو سهولتونه برابر نشي، خلک زړه نخه کوي چې خالي کنډوالو ته راستانه شي.
کورونه وران دي، عامه تاسیسات وران دي، بندونه وران دي، تر څو چې د خلکو نګر چاپېره پوستې وانچول شي خلک مطمئن نشي. بله خبره دا ده چې دا خلک چې د دې ځینه تللي دي، دېنه معلومه ده چې دا خلک دولت همکار خلکو دا وتلي دي، تر څو چې دوی مطمئن نشي دلته نشي راتلی.
د ولایت مرستیال تعمیم عارف مومند وایي په هغو برخو کې چې د ولس اړتیا ده، د ولایت مقام ژمن دی چې په مختلفو برخو کې د ولس غوښتنو ته رسیدنه وکړي.
موږ یو ځل بیا هم ژمنه کوو که هغه د صحت په برخه کې دی، که هغه د تعلیم په برخه کې دی، که هغه نور انکشافي برخو کې ضرورت دی، انشاءالله ولایتي اداره ژمن ده او په دې برخه کې به په خپل وخت سره رسیدګي کوي.
د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلینو هسکې مینې ولسوالۍ ته په دې سفر کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې د ځینو پروژو پرانیسته هم وکړه. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال او د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری دی ولسوالۍ ته د منظور شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو نن د دغه روغتون چارې چې تاسو عملا تاسو په مخ کې تیږه کېښودل شوه، دا به د 2500 بستر پورې ظرفیت ولري. د دوه کالو په موده کې به تکمیلېږي. بودجه د عامې روغتیا د وزارت انکشافي بودجه ده، د 1500 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې مصرف راځي او دوه کالو په شاوخوا کې به جوړېږي.
په را روان کال کې موږ غواړو د هسکې مینې څلور بابا ښوونځیو ته د بنګزار، چاروازۍ، غلنۍ او غوختري ښوونځیو ته تعمیرونه ورغوو او هغه د سرپناستونځې حل کړو. همدارنګ د شپول لیسې لپاره یو تعمیر پنده نږدې ورځو کې شروع کیږي چې دا غېد لپاره مساحه مشخصه کړي ده.
د هسکې مینې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره په تیره یوه نیمه لسیزه کې د چارواکو ټول سفرونه د جګړو او عملیاتو په تړه وو، خو دا لومړی ځل دی چې د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلین دې ولسوالۍ ته د پروژو د پرانیستې لپاره ورځي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کونړ اوسیدونکو لپاره افغان ځوکونو غوړي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په شپو ورځو کې باید درې ورکولو د مرکزونو او خلکو امنیت ته جدي پام وکړي. د ولسی جرګې انتخابات د شنبه په ورځ کېږي. روح الله انوری او نور تفصیل.
د کونړ دوه تنو قومي مشرانو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمان ماجی فیض احمد او د افغان ځوانانو نه مدا خواسته چې خپل امنیت تامین وسیږي او د خپل ولس خدمت وکړي. په دغه ورځ باندې دغه باندې باید د خپل قربانۍ تمامه د شي، خپل هر څه تمامه د شي.
زمان اجي عبدالرب دی د لوی دم کلی د خلکو د ټولنې شورا رئیس یم. د امنیتي ځواکونو نه مهیله داده چې د ولسونو امنیت د انتخاباتو په ورځ باندې څه قسم چې د ولسونو تقاضا ده دوی نه پاغه سیر د ولس امنیت ورساتي.
دوی له افغان ځواکونو دا هم غواړي چې د یو شمیر نوماندانو له خوا که د رای ورکونکو په وړاندې کوم مزاحمت جوړیږي او ګډوډي رامنځته کوي باید دوی په کلکه مخه ونیسي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک دې د امنیت په اړه هیڅ ډول تشویش نه کوي.
عملا هغه نقطې چې موږ هلته انتخابات امنیت نیسو هلته موږ ځو هغه ساحې ګورو هلته امنیت نیسو چې موږ څنګه ګواښسته تهدید شته کوم شایسته کوم ډول وسله استعمال شي او کوم ډول تدابیر هلته ونیول شي. کومه برخه د وردو د پوځ دی هلته باید مهمه برخه وي چې هلته ځای شي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو په ورځ د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د ولسی جرګې ټاکنې د روانې میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کونړ اوسیدونکي له افغان ځواکونو څخه غواړي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په شپو ورځو کې باید د رای ورکولو د مرکزونو او خلکو امنیت ونیسي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې په ټول افغانستان کې په انتخاباتي مرکزونو او محلونو کې د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لړۍ پرون پیل شوه. د دغه وزارت ویان پرون په کابل کې په یوه کانفرنس کې ویل چې دا کار د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په مشوره ترسره کیږي.
ویوا لا لیبرتاد!
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راڈیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شید. سعودی عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندیز جواب ورکړي چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
کله یوې خوا د سعودي الاصله خبریال جمال خاشقجي د تریتم کېدو په خاطر پر سعودي عربستان د امریکا او اروپایي ملګرو له خوا فشارونه زیاتیږي، له بلې خوا دغه هیواد د هر ډول سزایي ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکړی. خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده له واشنګټن پوسټ سره کار کوو، خو د اکتوبر له دویمې چې کله په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت تریتم دی. دی له خپلې ترکۍ کوژدنې حدیس چنګیز سره د واده د اسنادو د جوړولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ورغلی و. ترکیه په دې باور ده چې خاشقجی د سعودي عربستان د اجنټانو لخوا په قونسلګری کې وژل شوی او مړی وړی دی. سعودي عربستان دا تور ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که معلومه شي عربستان په دې قضیه کې لاس ولري کلکه سزا به وویني. خو ټرمپ دا هم ویلي چې که واشنگتن په سعودي باندې د وسلو پلور بند کړي خپل ځان به هم سزا ته برابر کړي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس پرون د دغه هیواد د یو لوړپوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي. د دغه مقام نوم نه دی اخیستل شوی، خو زیاته کړې ده چې د سعودي اقتصاد نړیوال اقتصاد ته مهمه ده او سعودي ټینګار کوي چې د هر اقدام ځواب به په لا قوي اقدام سره ورکړي. په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفارت هم پرون په یو ټویټ کې د هغه پیغام په چوکاټ کې چې په خپله یو وضاحت بللی لیکلي، د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د کور ودان ویچیل دې پیښې سره یې عجولانه چلند نه دی کړی. خود نړۍ او اروپا لوی قدرتونو بریتانیا، فرانسې او جرمني بیا پرون په ګډه په یو بیان کې وویل چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو له قضیې سره جدي چلند کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې سعودي باید د دې قضیې په اړه همکاري وکړي. نه غواړم فرضي ووایم، ځکه تر اوسه په رښتیا نه پوهیږو، خو موږ سپینه کړې چې که دا خبرې رښتیا وي په واقعیت سره چې ډېرې ویرونکې به وي او موږ به بیا په دې اړه د یو مناسب غبرګون د ښودلو لپاره فکر وکړو. جرمی هانت تر هغې مخکې بریتانیا، جرمنی او فرانسې په ګډه اعلامیه کې یادونه کړې چې باید کلکې څېړنې وشي څو معلومه شي چې له خاشقجي سره څه شوي او که چېرته تورونه رښتیا وي د قضیې عاملین باید سزا وویني. دغو اروپایي قدرتونو همداراز ویلي چې له سعودي تمه لري څو په دې برخه کې موجوده پوښتنې په جزئیاتو ځواب کړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوور پاتر امریکا
لغه اکشن
دی یي حکومت نه واره
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټي چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وایي په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. تد امیچ یا مموتو دا خبره پرون د مدني ټولنې، اکاډمیکو بنسټونو او عدالت غوښتنې د ډلو د ښځینه غړو یوې غونډې ته وکړه. د امریکا د ولسمشر سلاکارې او لور ایوان کاتشام د افغان نجونو له روبوټیک ټیم سره وکتل. هغې ویلي چې دغو نجونو په ټوله نړۍ کې ګڼو خلکو ته الهام ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي حضرت الله ځاځي نوم په یو ریکارډ کې شامل شو. ځاځي په شپږو بالونو شپږ دېرش منډې وکړې، هغه کار چې تر دې مخکې په شل اوره مسابقو کې یوازې دوه لوبغاړو کړی و. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تېرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. په پوځي یونیفورم کې وسلولو کسانو د سپتمبر پر 22 د ایران د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وکړه. په هغه حمله کې 24 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. سعودي عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندیز په وړاندې به ځوابي اقدام کوي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د تریتم کېدو له کبله پر دغه هیواد لګیږي. او تمه ده د مخ دنیا پارلمان نن د دغه هیواد په اساسي قانون کې د مخ دنیا د نوم د بدلون په باب پر راوستل سویو تعدیلاتو مباحثه وکړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ازادي راډیو هر ورځ د سهار پر 2 بجو خپلې خپرونې پیلوي چې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دغه خپرونې د ازادي راډیو د ویب پاڼې د لارې هم اورېدلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام.
د ژوند رنګونه
زما خانم ملک احمد گل صحت و
تو کلن بی
تقریبا شپک چلوی خود چلوی خطلو بیم
پا دقا شپک چلوی خطو کلونو که اغا کار چی تا کرای دادی خواهی واردی دقا چه ده؟
دی کام خزمت سولی داری ما دقا خواه خاطره بودم.
یعنی ولی کلش دی خپل ولست دا خدمت که دا که خاطره دا ایلاتی چه ده؟
لیتی داری زی گوری ورس مشکلات را الکه واس گوری دا موسی دا لسم آتم و رزب دی مشکلات دی خلق دا دی کام مشکلات دا دی منو دا زی زن تا دی یو اسلامی واجبه بلا مسید دا کارزو کم دیتا زی خاطر
بیا دا اول ستمره تا خوشاله ده دوی ته منډي وای کار
کی ان شاء الله تعالی ا دیا کل بخیر ډیر خوشاله ده ځکه نر ده که خزه ده که وکای دغه ټول اس کور ده وطن خیر وسی ځکه چې دې کې څه مخته امتیاز نه غواړو نو بل شي کو خرچا کوم خپل کو ارڅ کو خپل کو
کله چې کومه فیصله کوي بیا دا خلک دغه قوم دي څومره هغه دي تا فیصله ته د قدر په سترګه ګوري
ان شاء الله تعالی فیصله خو هر بو جانب ارو خدي او همیش خلک هغه ته قدر ور په سترګه ګوري ځکه اکبر جانب یو خی
په اوس کې مکه دی ولس مشر سی کنه دای باید کوم صفات ولري
ور ولس مشر سی اول خدای بس دغه قوم په خو اخلاق ور ټول کی او خدمت ور ټول کی کوم دی دوه وس کیږي موږ دا غنن راغلی دا پر منډه ولې دا بل زمر دی مدیر صاحب دا خدمت ته په دې باندې من ولس خوشاله ده
په دې ولس کې دی جنجالي نفرم ستاس بیا دې تاریخ کار پراندي دریږي
ګور دې موږ ولس کې ماشاءالله دې موږ د خپل خاندان کې نست ده خو نور لوسو کې سره موږ زکه دې لوسو کې اوس په هلال دلته کم خلک کې زیات کې لږ پیدا سي
سره کم جنجال دی کوي
دا جنجال کې چې هغه خپل نه په وجه باندې ته اوس راځي خیر لاره ترکاس کوي مسله به جوړه ده هغه کې بده دې کم نه فل لري دې ورانه سي دا مسله جوړه نه سي کې نفع نست ده
دا کار څنګه ده
دا کنه ده
ډیر مننه
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعت خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله له ستر احمد فروغ نووري مېرمنې